امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړی مشی زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټی کې واوري
د جمعیت ګوند د بلخ د والی لری کول په کلک غندل دي په ټول پاکستان کې نن امنیتي ځواکونه د تیار سي په حال کې و او ملګری ملتونه په یو پریکړه لیک رایګری کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ هغه پریکړه وغندي چې بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل پایتخت اعلان کړی و
د افغانستان پارلمان د نفوسو د ثبتولو په حق له د جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان تصویب کړی دی
نن یو وښو کولای چې هغه د ملت فیصله چې ملت کومه غوښتنه وه هغه تایید کی پاینده تذکرو کې به هم د اسلام کلمه هم په افغان کلمه دواړه ځای پته کیږي
په ننګرهار کې قاضیان په ولسوالیو کې د نظارت خانو د نشټوالي او د امنیتی ستونزو سره مخ دي
ادري نظام پیوړی کوو او قانون مند کوي باید ادلي خدمات تر ولسوالیو ورسوو
نن د مهاجرت نړیوال ورځ ده په دې مناسبت رپورټونه او مرکه هم لرو خو اوس عاشق الله رحیم زوی د نړۍ د دې ساعت بشپړ خبرونه وایي
السلام علیکم د جمعیت ګوند د بلخ د والی لری کېدل په کلکه غندلې دي د دې ګوند په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان اسلامي جمعیت د بلخ د والی عطا محمد نور پاړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت ریاست د پریکړې خبر خپرول یو عجولانه غیر مسؤلانه د افغانستان د ثبات امنیت او د ملي یووالي د حکومت د موافقې د اصولو خلاف ګڼي او په کلکه یې غندي په همدې حال کې دارک د بیان یو مرسیال نجیب الله آزاد ویلی دی چې جمهوریت اشرف غنی د ښاغلي نور استعفا منلې ده نور څومره د مخکې د ارګ سره په مذاکراتو بخت و ویلی و کې غوښتنې ومنل شي د بلخ د ولایت نه به استعفا ورکړي د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي دي برید د ښار په درېمه حوزه کې شوی دی په برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو ټپي شوی دی په سیمه کې د امریکا غږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې په برید کې وژل شوي او ټپي شوي پولیس او عام خلک دي
د هلمند د والی ویاند عمر ځواک یو ځدا ته هیڅ کړی چې په پیښه کې دوه نفر وژل شوی دي او یو یش نفر نور زخمی دی خو د لشکرګا د ایمرجنسي روغتون او دغه راز د بوس روغتون د روغتي کتن څخه موږ خبري وکړي هغه ول چې د پیښه له صحیح څخه دوی ته د شوډو وژل شوی په تاسو جسدونه وژل شوی دي او یو یش نفر نور زخمی دي په زخمیانو کې یو د ثنا پولیس او شل ثنا هم ملکی کسان فون کیږي
دا په خنن مازیګر په هلمند ولایت کې وشوله د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان د رایو په اتفاق تصویب کړ په فرمان کې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو پر لیکلو ټینګار شوی و د ولسی جرګې مرسیال نذیر احمدی دغه فرمان د تاییدو په اړه امریکا غږ ته داسې وویل
خوشبختانه دغه تورز زمونږ په دغه باندې لګیاو یو کمیسیون هم دایر کړ چې په دې کې ټول اقوام موجود وو نن یو وښو کولای چې هغه د ملت فیصله چې ملت کومه غوښتنه وه هغه تایید کی پاینده تذکرو کې به هم د اسلام کلمه هم په افغان کلمه دواړه ځای پته کیږي
د دین مخکې دغه فرمان د ولسی جرګې لخوا یو ځل رد شوی و او د مشرانو جرګې بیا په غوڅ اکثریت تصویب کړی و او دا هم نړیوال خبرونه په بنگلاديش کې لستنه د ټیل ماټیل په پیخه کې وژل شوې دي پولیس وايي شاوخوا 8000 کسان د چیټاګانګ په خار کې د یو خاروال د مرګ په دریم ورځ په مراسمو کې راټول شي ول چې ټیل ماټیل وشو په پیخه کې څلوخت نه جبل شوې هم دي زورګونه خلک د بنگلاديش په مختلفو سیمو کې د محیدین چودري د مرګ د دریم ورځې د مراسمو لپاره راټول شي ول هغه 13 مړ شوی و د سعودي عربستان بادشاہ سلمان پریاس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو سره کتلی دی د سعودي عربستان رسمي خبری ایجنسی وایي چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو او په سیمه کې د روانو حالاتو په هکله خبرې کړې دي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د همدې میاشتې په سر کې د ایران د قدس ځواکونو مشر جنرال قاسم سلیمانی ته په یو لیک خبرداري ورکړې و که په عراق کې د امریکا په ګټو حمله وشي د تهران به حساب کتاب وغواړي ایران او سعودي عربستان په سیمه کې د یو بل دښمنان دي. په ټول پاکستان کې نن امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې و. ویل کېږي چې چارواکو په کوټه کې په عیسویانو تر برید وروسته د تیارسۍ امر کړی. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
چارواکي وایي د کوټې په ښار کې په یوې کلیسا کې د نهو تنو تر وژل کېدو وروسته امر شوی و چې په ټول هیواد کې امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې. د کوټې په ښار کې په کلیسا د پرونی برید ادا د اسلامي دولت یا داعش ډلې کړې. دا لومړی ځل دی چې داعش په کلیسا د برید کولو ادا کوي. په برید کې د نهو کسانو د وژل کېدو سربېره 60 نور زخمیان شوي هم دي. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسي او د پوځ لوی رئیس جنرال قمر باجوا دغه برید غندلې. د اسلامي دولت تر دې وړاندې په کوټه کې په شیعاګانو بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په عیسوي اقلیت برید کیږي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. ایران غواړي د توغندیو هغه ټوټې معاینه کړي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تیره اونۍ په یوې غونډه کې ښکاره کړې وې. د امریکا سفیر نیکی هیلی د توغندیو د ټوټو د ښکاره کولو پر وخت ویلي و چې دا نه انکار کېدونکي شواهد دي چې ایران په یمن کې حوثي شیعه یغیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. خو د ایران د دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی وایي چې ملګرو ملتونو ته یې په یو لیک کې شکایت کړی چې د توغندیو دا ټوټې دې ایران ته د معنی لپاره انتقال شي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سانتا باربرا ولسوالۍ کې د باد شدت را کم شوی دی، خو د ایالت په جنوبي سیمو کې سختو طوفانونو د اور لمبې زیاتې کړې دي. د هوا د ملي خدمتونو مرکز په وینا په وینچورا او لاس انجلس سیمو کې خطر زیات شوی دی او اور تر وسو زیات کورونه سوځولې دي او شاوخوا 3000 نور کورونه ته خطر پېښ کړی دی. د دفاعي 3000 مامورین د سلګونو موټرو او لسګونو هلیکوپټر په مرسته له دوه ونې را پدې خوا کوشش کوي چې دغه اور مړ کړي. او د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې ځینې ماشومان په مختلفو سیمو کې د ستونزو سره مخ دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د ملګرو ملتونو دغه نړیوال ادارې نن د دوشنبه په ورځ د مهاجرت د نړیوال ورځ د لمانځلو په موقع د نړۍ حکومتونو او دولتي مشرانو ته خاص وکړ چې له کورنۍ سره یو ځای د دغو کمومره ماشومانو ته د ژوند د خوندي شرایطو د برابرولو په خاطر هیڅ قسم مرسته دریغ نه کی. د یونیسف ویواندې میرمن سارا کروی ویل چې د نورو کلونو په مقایسه 2018 میلادي کال په نړیواله کچه د جنگ ځپلو او بېوزلو ماشومانو لپاره تر ټولو بدتر کال ثابت شو.
We've seen some 400 children, estimated 400 children.
مونږ ولیدل چې تقریبا 300 ماشومان چارپاته روانو په سمندر کې ډوب شو. د 2000 به کور شي ماشومان په لیبیا کې په محبسونو کې اچول شوي. یو له زړه داسې ماشومان دي چې بالکل ځان ته دي. په زرګونو ماشومان د قاچاقبرانو او وسلوالو ملیشو د شهواني هوسونو ښکار شوي دي او د شاقه کارونو لپاره ورنه استفاده کیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې ملګری ملتونه نن په یو پریکړلیک په مسودې باندې راګیری کوي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړي چې بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل پایتخت ګڼلای. د پریکړلیک مسوده مصر جوړه کړي او احتمال نه لري چې منظور به شي، ځکه چې امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړی هیواد دی او د دې حق لري چې دغه شان پریکړې رد یا ویټو کړي. په مسوده کې د جمهور رئیس ټرمپ په پریکړې ژور خفګان ښودل شوی. ټرمپ دا هم ویلي ول چې د اسرائیل پایتخت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال شي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگټن د سټوډیو نه خبريږي. د افغانستان پارلمان د نفوسو د ثبتولو په حق له جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان تصویب کړی دی. د دې او نور مسلو د تفصیل نه مخکې راځو. د موضوع ته چې تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دی چې جمهور رئیس اشرف غنی د بلخ والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهوری ریاست د نطاق مرستیال نجیب آزاد نن ازادي رادیو ته ویلي دی چې خاغلی نور خپل استعفا سمده مخکې جمهوری ریاست ته استولې و. اکرام الله اکرام په دې حق له رپورټ را کړی دی.
د بلخ والی عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه لنګدې 14 کلن ماموریت وروسته استعفا وکړه. د جمهور ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په سهار د خاغلی نور استعفا منزور کړه.
جمهور زبان د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
عطا محمد نور د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په دوه دورو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نګدی پلوی و. خاغلی نور له 2004 نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله او د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د سرپرست والی په توګه وټاکل شو. خو د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې یو وار بیا ولسمشر نوموړی د بلخ د والی په توګه ونومو. عطا محمد نور د مرکزي حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو بلل کېده چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق سره په ګډه د افغانستان د ژغورنې ائتلاف هم جوړ کړو. خاغلی نور یو ځل مخکې دا ویلي و چې په حکومت کې د جمعیت ګوند د امتیاز زیاتولو په هدف له ارګ سره خبرې پیل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې د خبرو په دغې لړۍ کې ستونزې پیدا شوې. خو تر دې مخکې د بلخ پخواني والي ته نږدې یوې سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي و چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د تېرې جمعې په ورځ د صلاح الدین بانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له خاغلی نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده. خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمی بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د ملي یووالي د حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولای چې خاغلی نور له دندې لري کړي، خو په خبرې استعفا قانوني حق دی. خپل عطا محمد نور او نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه چې د کومو شرایطو له مخې له خپل دندې استعفا کړي څه نه دي ویلي. دغه شان جمعیت اسلامي ګوند چې عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی هم تر دې دمه خپل موقف نه دی اعلان کړی. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې د خاغلی نور او جمهوري ریاست ترمنځ ستونزو ته په کتو اړتیا و چې خاغلی نور له خپلې دندې استعفا ورکړي. دی وایي د ارګ عطا محمد نور او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه د نظر اختلاف موجود و. زه فکر کوم چې په داسې حالت کې عطا محمد نور خپلې دندې ته دوام نشو ورکولی او اړ شو چې استعفا ورکړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په دې اړه رسنیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی والی انجینر داوود د بلخ ولایت اوسیدونکي او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نوموړي د قانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې په انګلستان کې زده کړې کړې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
نن د مهاجرت نړیواله ورځ ده او ملګرو ملتونو د حکومتونو نه غوښتي دي چې ماشومان دې په محبسونو کې نه اچوي، بلکې باید تعلیمي ویزې ورته ورکړل شي. په دې هکله لږ وروسته راپورټ لرو. د افغانستان پارلمان د نفوسو د ثبتولو په حق له د جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان تصویب کړی دی. د دې فرمان له مخې به د وګړو د نورو مشخصاتو نه علاوه چې په تذکرو کې لیکل کیږي د اسلام او افغان کلمې هم ولیکل شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ پلاوی د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر غنی تقنینی فرمان چې پکې د افغان او اسلام کلمو پر لیکلو ټینګار شوی د دوشنبه په ورځ د رایو په اتفاق تصویب کړ. له دې مخکې دغه فرمان د ولسی جرګې لخوا یو ځل رد شوی و او مشرانو جرګې بیا په غوس اکثریت تصویب کړ چې د دغو متضادو پریکړو په نتیجه کې فرمان د دواړو جرګو ګډ پلاوي ته د تصویب لپاره واستول شو. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی د دغه فرمان د تاییدیدو په اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
موضوع باندې ولسی جرګه کې لږ مشکل راغی. زمونږ ځوانانو، مدني فعالانو، واقعي افغانانو تظاهرات وکړل. په هغه کې هم د کندهاري مونږ ورکړې وه چې دا زمونږ آخري فیصله نه ده، دا مشترک کمیسیون ته ضرورت لري. او په هغې کې زه متیقین یم چې د حق فیصله به کېږي او حق فیصله دا ده چې هغې کې افغانیت، اسلامیت دواړه راځي. خوشبختانه دغه څو ورځې مونږ په همدغه باندې لګیا وو. یو کمیسیون هم دایر کړ چې په هغې کې ټول اقوام موجود وو. نن یې خو وشو کولی چې هغه د ملت فیصله، چې ملت کومه پختنه وا هغه تایید کی پاینتا تذکرو کې به هم د اسلام کلمه هم په افغان کلمه دواړه ځای پسې کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ پلاوی له مفصلو بحثونو وروسته نن له غرمې مخکې د نفوسو د احوال د ثبتولو په اړه د ولسمشر غنی تقریني فرمان د رایو په اتفاق تایید کړی دی. د مشرانو جرګې په اعلامیه کې راغلی چې دغه فرمان په برېښنایي تذکرو کې د دین، قوم او ملت د کلمو په درجولو سره تصویب شوی دی. ارګ د ملي شورا دغه اقدام په غبرګون کې تر اوسه سن دی ویلي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د ملي شورا لخوا د ولسمشر دغه تقنینی فرمان تاییدول یو مهم اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید لزند پرته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند امریکا غږ آشنا ته وویل
په دې تیرو درې کلونو کې په لسګونو زرې لاریونونه وشول، بلاخره تقنینی فرمان له لارې نه دا ستونزه د ډاکټر صاحب غنی په واسطه حل شو او نن لنی کمرغه دی ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون هم تایید کړ. اوس تمه دا موجود دی ولسی د دې تذکرو ویش زر تر زره پیل شي، ځکه دا تذکرې کولی شي په ګڼو مسایلو کې د افغانانو سره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه د هویت په تثبیت کې، د امنیت په راوستلو کې او دارنګ په ګڼو نورو حقوقي مسایلو کې کولی شي د افغانانو د ژوند د اسانتیا غور برابر کړي.
د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې په دغو تذکرو کې د دین، ملت او قوم د نومونو د ذکر کولو او نه ذکر کولو پر سر د لانجو له امله شاوخوا درې کاله وځنډېدې. د روان عیسوي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان کابینې د نفوسو د احوال د ثبت قانون شپږمه ماده چې په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د فردي مشخصاتو په اړه د تعدیل کړه. د دغې مادې پر بنسټ د اسلام او افغان کلمې سربیره د وګړو قومیت هم په برېښنایي تذکرو کې لیکل کیږي، چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو دا مسله د افغانستان د قومونو ترمنځ د نفاق خورولو په معنا ګڼلې وه چې د دغې جرګې دا پریکړه په کابل او ولایتونو کې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخ شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په میلیونونو ماشومان چې د خوندي ځایونو د لټولو په تکل راوتلي دي د خطرونو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په محبسونو کې د ماشومانو د اچولو په ځای باید هغوی ته تعلیمي ویزې ورکړل شي. لیسا شلاین راپورټ را لېږلی دی، سید سلیمان شاهل لولي.
یونیسف وایي چې دا وخت په نړیواله کچه 50 میلیونه بې اسرې ماشومان په خپلو هیوادونو کې د جنګونو او تشدد او یا د انساني قاچاقبرانو د ظلم او تیری ښکار شوي دي. په نړیواله کچه 50 میلیونه ماشومان له خپلو کورونو نه وتلي دي. بې سرنوشتۍ په عالم کې په نورو هیوادونو کې اوسیږي. په دې جمله کې زیاتره هغه ماشومان دي چې نه هلته په خپله رضا تللي دي او نه یې ژوند خوندي دی. د ملګرو ملتونو دغې نړیوالې ادارې نن د دوشنبه په ورځ د مهاجرت د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع د نړۍ حکومتونو او دولتي مشرانو ته خواست وکړ چې له کورنیو سره یو ځای کم عمره ماشومانو ته د ژوند د خوندي شرایطو د برابرولو په خاطر له هیڅ قسم مرستې نه دریغ ونه کړي. یونیسف وایي چې 28 میلیونه ماشومان د جنګونو له امله درپدر شوي، زیاتره مواردو کې مجبور شوي دي چې قاچاقبرانو ته پیسې ورکړي او ځانونه وباسي. د یونیسف یو وایندې میرمن سارا کروی ویل چې د نورو کلونو په مقایسه 2018 میلادي کال په نړیواله کچه د جنگ ځپلو او بېوزلو ماشومانو لپاره تر ټولو بدتر کال ثابت شو. مونږ ولیدل چې تقریبا 300 ماشومان چاروپاته روانو په سمندر کې ډوب شو. 2000 بې کوره شوي ماشومان په لیبیا کې په محبسونو کې اچول شوي. 11000 داسې ماشومان دي چې بالکل ځانته دي. په زرګونو ماشومان د قاچاقبرانو او وسلوالو ملیشو د شهواني هوسونو ښکار شوي دي او د شاقه کارونو لپاره ورنه استفاده کیږي. په ډیره سړه هوا کې په غرونو کې پیدا سفرونه کړي وو چې ځینې اروپا ته د رسېدو نه وروسته اوس په ټاپوګانو کې په کمپونو کې بند پاتې دي. د یونیسف وایندې وویل کوم ماشومان چې د جنګ او تشدد په وجه او یا د انساني قاچاقبرانو د چال او فریب له امله په خطرناکو لارو سفرونه کوي یا په لاره کې د سمندر په اوبو کې ډوبېږي او که فرضاً خپل منزل ته ورسیږي، ځینې بیرته خپلو هیوادونو ته د لیږلو له خطر سره مخامخ کیږي. په زرګونو ماشومان د قاچاقبرانو او وسلوالو ملیشو د شهواني هوسونو ښکار شوي دي او ځینې د غلامانو په شکل ساتل کیږي. یونیسف وایي چې د نړۍ حکومتونه باید د دغو ماشومانو د قبلولو لپاره قانوني لارې پیدا کړي او د بشري عاطفې له مخې دې ورته تعلیمي ویزې ورکړي. د ماشومان را تعلیم دا نړیوال وشي صندوق وای چې په محبسونو کې د اچولو پر ځای باید له متبادلو خوندي لارو چارو نه استفاده وشي. ټولنیز او روغتیایي خدمات باید ورته برابر شي او هم دې د زده کړې زمینه ورته مساعده کړي. باید له خپلو حقوقونو د دفاع حق ولري او په مسؤونو کورونو کې ژوند وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو همکارین او شابه آشنا د ماشومانو په ژوند د مهاجرت د شرایطو د اغیزو په باره کې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د ادارې د آسیا د څانګې د اړیکو مسؤولې او نطاقې دنیا اسلم خان سره مرکه کړې ده. دنیا اسلم خان په پیل کې په نړۍ کې د مهاجرینو په حق له آشنا رادیو ته داسې ویلې دي.
پورا دنیا کې تاسو ته معلومه یي چې دا وخت تقریبا 15 میلیونه خلک چې دي هغه بې کوره شوي دي. د مهاجرت ژوند تیروي د دنیا په نورو ملکو کې د خپل هیواد اوسه بې کوره شوي دي. سوس خبره دا ده چې په دا 15 میلیونه کې تقریبا 50% چې دي دا ماشومان دي.
د مهاجرو ماشومانو تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟
د مهاجرو ماشومانو چې کم وخت د کوره سه بې کوره شي پورا ماشومتوب چې کم عمرونه د لوبو د تعلیمي هغه دي د کور د یو مشر په حیثیت د پلار یا د مور د پاره په کار کې واچي. مثلا مشګورو چې ماشومان چې عمرونه 10 کلنه 8 کلنه 14 14 دی د کور سوزی کارونه کې په بازار کې په ورکشاپ کې په ګیرج کې تعلیم سمې روم نو چې کوم عمر دی ته په کار د دې سکول ته دې مدرسې ته دې مکتب ته دې هغه به په کار کې چې د ټولو نغه ته مسله تعلیم دی د ټولو نغه ته مسله خوراک دی د ټولو سغه ته مسله د دې د دې حفاظت کوونګ دی په خصوصا انجونی چې کمی دی یعنی په ماشومانو کې الکوان او انجونی خودواړو باندې یو رنگ اثر په انجونو باندې زیات پدی چې مور پلار د مشکل مالی مشکل د وجه دی په ډیر کم عمر کې ودونه ورو کی نو هغه ماشومتوب ژوند د دې د یو نوې ژوند تیر اونګو د پاره دی مجبور دی چې په ماشومتوب کې د خپل ماشومان پیدا سي.
د سکارش میرشته دی چې نن سبا څومره افغان ماشومان مهاجر دي؟
دا وخت 25 لکه افغانان مهاجر دي په پورا دنیا کې 25 لکه او په دا 25 لکه کې 50% چې دی هغه ماشومان دي.
افغان ماشومان نن سبا د کوم ستونزو سره مخ دي او د افغان ماشومان لپاره تر ټولو ستونزمن هیواد چې دوی په کې شپې ورځې تیرې کوم یو دی؟
افغان ماشومان د لپاره هغه ماشومان چې د مهاجرت ژوند تیرې هغه په افغانستان کې دي هم مشکل سره مخامخ دي که په پاکستان کې دي هم د مشکل سره مخامخ دي که په ایران کې دي چې اقتصادیات کمزوري دي په ایران کې هم د مشکل سره مخامخ دي. د ماشوم د لپاره د ټولو څخه زیات محرومي دا ده چې هغه سکول سره د تعلیم د حق سره محرومي چې کوم وخت ماشوم ته تعلیم نور رسول کیږي او د کور اقتصادیات کمزوري هغه کار ته واچول سي په کار کې دی د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ په ډیر کم عمر کې دی د ژوند هغه مشکلات او ستونزې وویني چې کوم د یو خوشاله ملک د اسیا کلونو خلکو هم نه دی. نو د دې سره د دې په ماشومتوب کې چې کم ژوند دی ته د تعلیم ضرورت ولو د شو کالور ته ضرورت ولو د ښه خوراک د ښه صحت د کتابو ته ضرورت و هغه وخت دی غالي جوړي یا
په نورو کارونو باندې مصرف. بله بله په هغه کارونو مصرفې دغه وخت چې باید نه وې کړې. دنیا اسلام ځینې وخت راپورونه راځي د افغان ماشومانو په حق لچې دوی د جنسي زوراونې سره مخ دي همدارنګه د نورو ډیرو مشکلاتو یا ستونزو سره مخ دي. د دې نه تاسو څومره اطلاع لري او د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې څه کړی دي؟
بالکل رپورټونه ستا څنګه چې ما وویل چې یو ماشوم مجبور دی د کور څخه سار وځي او د شپې راځي په دې چې هغه کار کوي په بازار کې د هر رنګ خلکو سره میل ملاپی. نو د یو ان ایچ آر چې یو د مهاجرینو بین الاقوامي اداره ده د اقوام متحده لپاره کار کوي موږ په دنیا په هر ملک کې او هغه پاکستان کې افغانستان کې سوریا کې یا سودان کې موږ دا کوشش دی چې د ماشومانو د تعلیم باندې فوکس وکړو.
افغان ماشومان ته د یونیسیف د ادارې څومره پام دی همدې ستونزو ته پکاتو؟
د ایران او د پاکستان خبره به زه تاسو ته وکړم، او د دنیا هغه ملکونه چې چیرې یو این ای سی آر کار کوي د حکومتونو سره په کیمپونو کې یو این ای سی آر زیات زور دی چې ماشومانو ته مفت تعلیم ورکول شي او دوی ته مفت صحت یا د روغتیا سهولتونه ورکول شي. ورسره موږ د حکومتونو سره کار کوو په ایران کې خصوصا. دا هغه اقدامات دي چې موږ نور حکومتونه هم سره په کانټیکټ کیو چې هغه هم د مهاجرینو د پاره کوټا سیستم جوړ کی په سکولونو کې دا غو ته اجازه ورکړي. په دې کې زیات ماشومان په دې هم موږ سکولو ته ناست دي، هغه وایي چې سکولونه اضافي خرچه ده د دې لپاره. موږ کوشش کوو چې په کیمپونو کې کم از کم ماشومانو ته مفت تعلیم ورکول شي چې بیا مور پلار مجبور نه شي چې د پیسو د خرڅونګو د بیرې د وجه بیا ماشوم سکول ته نه استي.
بله، ډیره مننه دنیا اسلام کور ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ خبریال زبیح الله غازی رپورټ راکړی دی، وایي چې د ننګرهار د ولایت د یوویشتو ولسوالیو قاضیان او څارنوالان په مرکز جلال آباد کې خپلې وظیفې اجرا کوي، ځکه چې په ولسوالیو کې نظارت خانې نشته دی او امنیتي ستونزې هم ورته پیښې دي.
د ننګرهار استیناب محکمې رئیس قضاوتیار عبدالولی قاضی زاده وی په ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې ننګونې زیاتې شوې، ځکه نوالته د چارو په وړاندې خندونه راولاړ دي. دا غو د معلوماتو په اساس د ننګرهار یو وشتو ولسوالیو کې نظارت خونی نشته ده، چې په همدې وجه قاضیان او څارنوالان له مجبوري ورځې په جلال آباد کې خپلې چارې مخکې وړي.
تاسو به ویلئ چې په ولسوالیو کې اصلا یو وشتو ولسوالیو کې نن ورځ موږ تاسو توقيف خانه نه لرو. زمنګ سرولانه خوځات د یو قضیه دی بشپړولو په خاطر باندې ال تدوی چې کله یو قضیه ال تطبیقه کیږي نو هغه مرکز ته تشریف وړي، دلته قضیه بشپړی او بل اخر چې توقيف کول نشته، نه دی ذکر کې فعال نه دی ونسته فعال دا یو غټ چاله شو سن زده چې نن ورځ موږ تاسو لرو.
نو موړه وای ک په ولسوالو کې د قاضیانو لپاره سم امنیتی چاپیریال رامنځته شینو، قاضیان به په ولسوالو کې د خلکو ستونزو ته لاسرسي کوي او عمل طبي قضیه چېړل کیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا استازي منی چې د ولسوالیو قاضیان په جلال آباد کې د خلکو قضیه مخ کې وړي، چې لامل ډیر خلک خار ته لاسرسي نشي کولای نو له بده ورځې خپل قضیه په ولسوالیو کې پر طالبانو حلي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمری وایي حکومت باید د قاضیانو او څارنوالانو لپاره امنیتي چاپیریال برابر کړي ترڅو ټاکل شو ولسوالو کې د خلکو ستونزو ته لاسرسي وکړي. خو د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د دغه ستونزې د اواری لپاره په لوړ کچه خبرې کړي او تمه لري چې دغه مشکل ته د حل لار ولټول شي.
او قانون مند کوي باید عدلي خدمات تر ولسوالیو ورسو، تر کلیوالو سیمې ورسو، تر څو ونس او عام خلک ډاډمن شي او د عدالت څخه برخمن.
په ډیرو ولایتونو او خاصتا لرو پرتو ولسوالیو کې د رپورټونو په بنسټ ولسی خلک د حکومت په ځای د خپلو لانجو قضیه پر وسلوالو طالبانو حلي، ځکه په لنډ وخت کې موضوع وي خواته کیږي خو په حکومت کې بیا میاشتې اوان کلونه لګیږي.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونو لنډیز لرو. د جمعیت ګوند د بلخ د والی لری کول په کلکه غندلې دي. د جمعیت ګوند اعلامیه وایي چې د افغانستان اسلامي جمعیت د بلخ د والی عطا محمد نور په حق له د افغانستان د اسلامي جمهوریت ریاست د پریکړې خبر خپرول یو عجولانه غیر مسولانه د افغانستان د ثبات امنیت او د ملي والی د حکومت د موافقه د اصول خلاف ګڼي او په کلکه غندي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي دي. برید د ښار په درېمه حوزه کې شوی دی. په برید کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش تنه ټپي شوي دي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په حق له د جمهور رئیس اشرف غني تقنیني فرمان د رایو په اتفاق تصویب کړی دی. په دې فرمان کې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو په لیکلو باندې ټینګار شوی و. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمد احمدزی د دغه فرمان د تایید په حقله د امریکا غږ آشنا راډیو ته معلومات ورکړی دي او ویلي دي چې کومې مسلې چې په هغې باندې جنجال موجود و هغه کلمې په تذکرو کې لیکل کېږي. په بنگلاديش کې لس تنه په ټیل ماټیل کې وژل شوي دي. پولیسو ویلي دي شاوخوا 8000 کسان د چټاګانګ په خار کې د یو خاروال د مرګ په دریمه ورځ په مراسمو کې راټول شوي وو چې ټیل ماټیل شروع شو. په پیښه کې سلویخ تنه ژوبل شوي هم دي. زرګونه خلک د بنگلاديش په مختلفو سیمو کې د محیدین چودري د مرګ د دریمه ورځې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. د سعودي عربستان بادشاه سلمان په ریاض کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر مایک پومپیو سره کتلي دي.